کل چې د پاکستان مرکزی بانک له متحده عربی اماراتو څخه د پیسو د ترلاسه کولو لپاره د اړتیا وړ اسنادو پر برابرولو کار کوي. پاکستان د پورته چې له څو میاشتو راهیسې ځنډیدلی د معاشونو د ورکړې د بحران د حل لپاره بیړنۍ اړتیا لري. متحده عربی امارات دریم هیواد دی چې پاکستان ته پور ورکوي. سعودي عربستان او چین له دې مخکې د پاکستان مرستې ته وردنګلی وو څو په روان مالي کال کې چې په جون میاشت کې پای ته رسیږي خپل پورونه پرې کړي. د پیسو د نړیوال صندوق مشرې کریستالینا گیورګیوا د پنجشنبې په ورځ وویل چې دوی د پاکستان له ملګرو هیوادونو سره د خبرو په حال کې دي څو پاکستان ته د پیسو ورکړه یقیني کړي. سعودي عربستان تېره اونۍ IMF ته وویل چې پاکستان ته $2 میلیارد پور ورکوي. ګاونډي چین هم څه باندې $2 میلیارد ورکړي او په وروستیو اونیو کې نور $1.3 میلیارد پرې ورزیات کړل. ښاغلی ډار وایي د چین له صنعتي او تجارتي بانک څخه به نور $300 میلیون هم ترلاسه کړي. په فبروري کې د IMF چارواکو پاکستان ته سفر وکړ څو دې هیواد ته له نومبر میاشتې راهیسې د ځنډیدلي پور شرایط وارزوي. په 2019 کال کې IMF پاکستان ته د 6.5 میلیارد پور د ورکولو په مقصد د ارزونو پروسه پیل کړه. پاکستان د IMF پور ته ځکه ډیره اړتیا لري چې د بهرنیو اثارو زیرمه یې خورا راټیټه شوې، هومره چې حتی د وارداتو د یوې میاشتې لپاره یې لا کافي نه ده. خو اسلام آباد د IMF ځینې شرایط هم باید پوره کړي، لکه هغه سبسیدي چې حکومت یې د برېښنا، کرنې او صادراتو په سکتورونو کې خلکو ته ورکوي باید لغوه کړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوام.
پس امای خو پا قدیم که پا بگو پا دول بخیدو.
اوز دادود چرنگ دی؟ وړاندې به یې پخ پرونه کې واوري. ډاکټر محب سغم په دې نظر دی چې د ده نوی ناول دوزخ په جنت کې د ده له نورو ناولونو متفاوته دی. د انسان ناپیژندل شوي مخلوق کتاب ژباړونکی عبدالرحمن فرقانی وای
اخلاقي ارزښتونو ته کار کول په بشري ټولنه کې تر دو ډیر مهم دی چې مادي ارزښتونو ته کار وشي.
په زابل کې نوې سیمې د لرغونو سیمو په توګه تثبیت شوې.
نوې او تازه اتلس د نوې تاریخي بدی یا تاریخي سیمې مرسبتو.
په دې خبرونه کې هم شعر لرو هم کیسه، او د خبرونه په وروستیو کې مو د نورستان په کامدیش کې یو باغ ته ورولو. پروژه کې به دا ادبی مجله پروژه کې له یو کلتوري دود را پیل کړو. کلونه وړاندې به د روژې په میاشت کې خلک پشلمي ته په ډولونو راپورته کېدل، خو اوس دغه ډولونه غلي شوي دي او د ډولو ځای ټکنالوژۍ نیولی دی. جزئیات په دې راپور کې.
ډول چې ډیری وخت په افغاني ټولنه کې د شادیو، خوشیو او چیغې په موقعو وهل کېده، خو ځینې وخت دغه ډول هغه مهال هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکامو ته پاتول. کلونه وړاندې د افغانستان په ډیری سیمو کې خلک پیسلمي ته په ډولونو راویښېدل چې اوس یې دود مخ په ورکېدو دی. ځینې کسان په دې باور دي چې د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او ګړیو نیولی دی. دا غزنی د قاضی کلا اوسیدونکی حضرت ګل چې شاوخوا 55 کاله عمر لري، دی وایي عجب وخت و چې خلک به پیسلمي ته په ډولونو راویښېدل. نوموړی وایي دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلي کې به یې په ودونو او نورو خوشیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
په زمای خو په قدیم کې به موږ په ډول وښېدو، اوس موبایلان دی، د ساعتونه دی، زنګي په هغه باندې وښېږو. دلته د موږ تاسې ډومان ورته وایي او دغه نور ورته وایي وخت به تعین وسي، یا په 2:30 بجو یا په 2 بجو دوی به راوته سي. په د کلي کې د شاوخوا کې به یې ډول وګلی، چې به یې ډول وګلی خلک به پورته کېده. په سیمې
شمسدین هم تقریبا 60 کاله عمر لري. نوموړی وایي ډیری کورنیو به چرګان ساتلی وو، هغوی به خلک په اسلامي تراویشول، خو تر څنګ یې د ډولونو وهلو دود زیات وو، خو اوس خلک د ډول پر ځای په نورو شیانو پاڅېږي. شمسالدین زیاتوي دغه ډول وهونکي ته به د اختر په ورځ په جومات کې د حق الزامې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمېر پیسې ټولېدې.
پخوا خو خلک به کېدل خپل چرګان درلود، هغه به زنګونه کوله که یا به ډول وکړه. اوس خو موبایلان راغلي دي، ساتونه دي، هغه به ټول کلی میرے محبت جت سوئے دے ورو کدی ویک نہ سما انڈوال زنگ رات ہو جی کتے ویک نہ سوا ہو جی پس مے دے
دا په داسې حال کې چې کله به هم د کورنیو مېرمنو ډیری وخت په اسلامي لپاره خواړه برابرول، نو ځوانانو به د اسلامي دغه ډول ته د کلي په منځ کې څاڼې اړولې، اتڼونه به یې ورته کول، او ډیری وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د اسلامي دغه ډول خوند به یو په څلور کړی وو.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورې.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورې.
د خبرونې په دې برخه کې د دوو نویو چاپ شویو کتابونو له لیکوالانو سره شخېدلې يم. انسان ناپېژندل شوی مخلوق ژباړه ده او دوزخ په جنت کې تخلیق دی. مخکې تر دې چې د دې ژباړل شوي کتاب په اړه معلومات درسره شریک کړم، دوزخ په جنت کې کتاب ته به مخه کړم. دوزخ په جنت کې ناول ډاکټر محب الله خان لیکلی دی. دا د دوی څلورم ناول دی. تر دې مخکې ځان مرګی، د ولسمشر فرمان او ځورونکی ناولونه چاپ شوي وو. همدارنګه ځلمکیو ته دوه ناولونه لیکلي او خپاره کړي دي. دوزخ په جنت کې ناول په وروستیو کې پښتو ادبي غورځنګ کوټه له لوري په 206 مخونو کې خپور شو. ډاکټر خام د دې ناول په مقدمه کې لیکلي دي چې مفکوره یې د ته په 2012 کال کې پیدا شوې وه. د کتاب په مقدمه کې دا خبره هم کړې ده چې دا ناول متفاوت دی. د دوزخ په جنت کې تفاوت د دوی له درویو نورو مخکینیو چاپ شویو ناولونو څخه څه دی؟ له ډاکټر زخم څخه به واورو.
تفاوت یې په څو شیانو کې دی. یو دا چې زما او د اکثرو پښتنو لیکوالو آثار معمولا پر ریالیزم سبک لیکل کېږي، او دا د سبک په لحاظ د څو سبکونو د څو مکتبونو ګډوله راځي. ریالیزم پکېشته او څو ریالیزم پکېشته. او بل تفاوت یې زما په نظر دا دی چې د نثر ریتم او آهنګ باندې مې تمرکز کړی دی، چېرته چې د مستۍ او د خوښۍ او د خوند کیسې دي، هلته ریتم چستېږي، چابه کېږي، چېرته چې بیا د غم او خفګان او خواشینۍ خبرې دي، هلته بیا دغه ریتم مړ وي. دغسې تفاوتونه دي. بل تفاوت یې دا دی چې په دې کې ځینې ځایونو کې نګه تخیل دی، یعنی هڅه مې کړې ده چې تخیل ته لاره پرېږدم چې هرې خواته ځي، لکه خوب چې سړی ویني په خوب کې د پیښو مخه څوک نشي نیولی یا یې کنټرولولی نشي. که نه
تاسو دوه خبرې وکړې، یو مو ویل چې له څو سبکو مو کار اخیستی دی، او بل ورته مو دا خبره وکړله چې ځینې برخې مو داسې لیکلي دي لکه خوب. په خوب کې خو حواس په کنټرول کې نه وي، او زمانونه او مکانونه هم سره ګډوډ شي. فکر نه کوي چې لوستونکی به بیا ستاسو د دې ناول په ځینو برخو کې ټکنی شي؟ فکر به وکړي چې مخکې خو یو ریالیستیک ماحول و، اوس څرنګه داسې شو؟
فکر نه کوم چې دا ستونزه وي، ځکه چې دا ماحول پایله همداسې یو خیالي ماحول دی. د جنت یو متفاوت تصویر دی، نو هلته هر څه له پایله متفاوت دي. زه فکر کوم چې لوستونکي بیا ذهن دې ته چمتو کېږي چې ناببرې پېښې او غیر عادي صحنې پکې وګوري.
په دې پیل کې چې تاسو دا خبره کوي په نړۍ کې چې مشهور آثار ګورو که پیل ناشنا خوندی لکه د کافکا ناول نو بیا لوستونکو قناعت حاصلوي چې وروسته هم همدا پیښې ومني لکه څرنګه چې دي. لیکن که چېرته یوه برخه کې بیرته ریالیزم ته تاسو ورغلي یاستئ، بیرته که دا پوښتنه تکرار کړم، بیا هغه ریالیستیکه برخه لوستونکی ولې ومني؟
ځکه چې هلته له همدغه خیالي ماحوله د وتلو خبر کېږي. یعنی دغه کرکتر هلته مثلا د هندارو دره ده، او هلته چې د هندارې یو وار پرانیزي بیا نو له هغه جنت ته راوځي، بیرته دنیا ته، او بیا په دنیا کې چې هره پېښه کېږي نو هغه ریالیستیک پېښې دي، او بیرته چې ورځي بیا نو بیرته هماغه خیالي صحنې او تصویرونه منظرې دي. زه فکر کوم په دې خاطر باید د منلو وړ وي چې هلته د یوه ماحول بل ته د تګ راتګ خبره کېږي.
کله یوه ماحوله لوستونکی بل ماحول ته لاړ شي نو تاسو لکه څرنګه چې توضیح کړه زمینه ورته برابره شوې ده، لیکن دغه زمینه که بیا برابره شي او دی بیرته هغه خیالي ماحول ته ورشي، دلته د لوستو پر مهال څه فکر کوئ چې لوستونکی به داسې احساس نه کړي چې څرنګه وشو؟ او بیرته دا زمینه سازي خو هم سخته ده. آیا دا زمینه سازي تاسو په تفصیل کړې ده او کنه یوازې مو همدا ویلې دي چې دا د اوس جنت ته داخل شو؟
نه، اصل خو عمومي بهیر خو د قصې داسې دی چې په جنت کې هر څه پېښېږي، دا چې مځکې ته راځي، دنیا ته راځي، دا په حقیقت کې فلش بکونه دي، د ده تېرې هېرې دي، دغه اصلي کرکټر. او دی هلته د ځینو پوښتنو په ځوابونو پسې تلوسه وي چې دا پوښتنې ځواب کړي، مثلا زه څوک یم، او دا ځینې خبرې چې ورته اشنا ښکاري، ځینې څېرې، ځینې غږونه، بویونه، دا چې ورته اشنا ښکاري حافظه یې تشه وي. نو د دې په لټون راځي دنیا ته، او دا خپل ژوند خپلو سترګو ویني. یعنې دا په حقیقت کې دغسې فلش بکونه دي، خو په دې رقم چې عملا راځي او موږ ته یې دي. نور نو چې بیا بیرته هغه عادي بهیر ته ورګرځو، دا خو لوستونکي بیا پوهېږي چې دی خو هم دلته په دې جنت کې و.
دلته دا فلش بکونه څومره لنډ دي؟ یعنی مثلا څو مخه، څو پاراګرافه په اوسط حساب؟
فلش بکونه معمولا تر نارمال اوږده دي. دلته
څه شي تاسو دې ته وهڅولی چې دغه فلش بکونه اوږده کړي؟ د فکرم کاو چې دغه برخه هم متفاوته وي او که نه په طبیعي شکل باندې یا په غیر ارادي شکل باندې هم درسره اخلي؟
اصلي خبره دا ده چې زما هدف خو دا دی چې د دغه کرکتر هغه احساس وښیم چې په جنت کې دی، خو جنت ورته دوزخ ګرځېدلی دی. دا څنګه کېږي؟ دا هغه وخت کېږي چې ده ته خپل تېر بیرته وریادېږي، خپله پخوا زمانه، خپل پخوانی ژوند یا اصلي ژوند، دنیایي ژوند. نو د دې لپاره چې دغه دنیایي ژوند هلته لوستونکو ته وښودل شي او منعکس شي، دی باید دغسې په تفصیل هر څه موږ ته ووایي.
تر اوسه پورې چې کومو لوستونکو ستاسو ناول لوستی دی، هغوی په دې برخه کې له تاسو سره بحث کړی دی او یا یې درته ویلي دي چې ځینې ټکي یا ځینې صحنې د دوی له خاطره د دوی په ذهن کې ډېر واضح نه دي، او یا ځینې صحنې د لوستو پر مهال ترې ګډوډې شوي دي؟
نه، البته تر اوسه پورې ډېرو کمو دوستانو دغه کتاب لوستی دی، او درو څلورو ما سره خپلې خبرې شریکې کړې دي.
په هغو څو کسانو کې چې د ښاغلي زخم ناول دوزخ په جنت کې لوستی دی، یو هم کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل دی. له دوی څخه به واورو چې د دې ناول په اړه څه نظر لري.
په دې ناول کې ډېر کرکټرونه لوبیږي، خو اصلي کرکټر یو زلمی د ګلاب په نامه، چې د ناوړو کورنیو اقتصادي، سیاسي او محیطي شرایطو له امله دې ته اړ کېږي چې ګاونډي هېواد ته هجرت وکړي، او هلته بیا د دین په نامه ځینې استخباراتي کړي دي د مجبوریتونو نه استفاده کوي او بالاخره دای په دغسې یو کرکټر بدلوي چې هم د ځان مرګ ورته آسان دی او هم د نورو په مرګ کې سعادت ګڼي. دغه ناول زما په نظر د حقیقت پیژندنې یا د معرفت په پیچلی سیستم او پیچلتیا باندې لیکل شوی. په ناول کې ځای ځای دغه هم راته تصویر کیږي چې هغه خلک چې د دین په نامه یا د اخلاقو په نامه خلکو ته د خیر او ښېګڼې خبره کوي یا ځان ورته تر نورو غوره ښکاري په اخلاقي او معنوي لحاظ، هغوی په خپل ځان کې د څومره تضاداتو ښکار دي. دوی خپل هغه چاري کوي چې ممکن ډېر زموږ په اصطلاح بدینه خلک یې هم ونه کړي، خو ځان ورته د دنیا او د 8 میلیارده انسانانو تر ټولو معنوي کس ښکاري. بالاخره په دې ناول کې تیمز ژبه، کرکټرونه او د کرکټرونو د اروایي حالت ترسیم ډیر زیات جالب دی زما په نظر، چې هم د موضوع د لحاظه چې ډیر زیاته مهمه او حساسه موضوع ده او د نننۍ نړۍ د اوسنیو علومو ډېر حاده موضوع ده چې حقیقت څه شی دی، څنګه درک کولای شو د حقیقت په وړاندې خنډونه څه شی دي. دغه د حقیقت سفر کنه، حقیقت ته د حقیقت جزیرې ته سفر پکې تصویر شوی چې څومره سخت دی او د څومره کړاوونو نه ډک دی، او هغه کوم عوامل دي چې موږ د سفر نه راګرځوي او زموږ په لاره کې خنډونه او غرونه جوړوي. لبلی خوا د دې ناول تخنیکی برخه ژبه کریکټرایزیشن او د کریکټرونو د اروایي حالت ترسیم، دا ټول مهم دي او زما په نظر چې زموږ ځوان ناول لیکونکي ډېر څه ورنه زده کولی شي. امکان دی ولري چې د دې ناول د موضوع سره یا د موضوع د ارائې له طریقې سره او د تیم د تصویرولو د تر سره ځینې لوستونکي جوړ نه وي او ځینو دپاره د منلو وړ نه وي، خو زما په نظر ادبي اثر یا رښتونی ادبي اثر ډېر د رښتیا او دروغو په تله هم نه تلل کېږي. او بله دا چې ضرور نه دی چې ټولې خبرې د یو اثر سمې وي او یا د ناسمې وي. په ادبي اثرو کې مونږ د یوې موضوع یا د یوې پدیدې په اړه د لیکوال زاویه یا نظر لیدلی شو، دغه نظر ممکن سم وي یا ناسم وي، خو په هر صورت د لوستو وي او کولی شي چې ډیالوګ ته، کمیونیکیشن ته، خبرو ته او بحث ته لاره هواره کړي. او په دغسې ټولنه زموږ غوندې په یوه ټولنه کې چې خبرې، سوال کول، پوښتنه کول او شک کول جرم دی، زما په نظر دغسې اثر ګټه کوي او لوستل یې بې ګټې نه دي چې هغه خلکو ته شک کول ورزده کړي د پیښو تر شا د علتونو د پلټلو او فکر ور پیدا کړي، او بالاخره لوستونکي دې ته وهڅوي چې ټولې پیښې د یوې زاویې نه ونه ګوري او د متفاوتو د بېلابېلو زاویو نه، د متفاوتو علمی او سینسی نظریونه او د متفاوتو شرایطونه پیښو ته وکتلی شي. دغه ناول لوستونکو ته دا ځواک ورکوي چې حقیقت ته زموږ ټولنیز، اخلاقي، دینی، فرهنګي او سیاسي نظام ته د متفاوتو زاویو نه وکتل شي او د هغوی په نیمګړتیاو باندې بحث وشي. زما په نظر دغه لویه خبره ده چې یو اثر مو د خوند او د لذت څنګ د دغسې جدي موخو په ترلاسه کولو کې هم راسره مرسته وکړي.
له ډاکټر درمل څخه مننه. د انسان ناپیژندل شوی مخلوق په نوم کتاب تازه په کابل کې چاپ شوی دی. دا کتاب د پانتون استاد عبدالرحمن فرقانی ژباړلی دی. تر دې مخکې دوی د اسلام د مالی نظم یوه څنډه، عملونه څرنګه ثبتی شي او هنري انځور په قرآن کې کتابونه ژباړلي او خپاره کړي دي. انسان ناپیژندل شوی مخلوق کتاب فرانسوي ساینس پوه او لیکوال الکسی کارل لیکلی دی. دی په 1944 کال کې ومړ. تر مرګ 2 کاله مخکې د فیزیولوژي او روغتیا په برخه کې جایزه واخیسته. د انسان نه پیژندل شوی مخلوق کتابی تر نړیوالې دوهمې جګړې مخکې په اروپا کې له هغو محدودو کتابونو څخه و چې ډېر پلورل شوی. د ښاغلي فرقانی څخه مې د انسان نه پیژندل شوی مخلوق د کتاب د ژباړې په اړه پوښتنه وکړه چې دا کتاب یې له کومې ژبې ترجمه کړی دی.
دا کتاب په عربي ژبه یا عربي ژبه ژباړلی دی چې هلته عنوان دی الانسان
والکلمه. کومې خپرندوی ټولنې چاپ کړی؟
دا سمون خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په دې کتاب په رابطه یو اضافي معلومات دا مویم چې د دوه مؤلف کارل الکسس کارل د نوبل د جایزې ګټونکی شوی دی. نو دا کتاب په دو خاطر باندې ډېر مهم دی چې دا هغه د خپل ژوند په دو برخه کې مسلکي کوم ژوند چې تېر کړی هغه تجارب یې اخیستي دي او هغو په اساس باندې د انسان خلقت او د اوسني تمدن حرکت ډېر څه کړي دي، پرتله کړي دي چې کومه هده پورې د تمدن او د انساني جوړښت طبیعي چې جوړ شوی دی کومه هزه یو د بل سره اړخ لګوي که په دو کې ستونزې دي. نو ما په ان باندې یو جالب بحث کړی دی که څه هم چې دا کتاب تقریبا نویا کاله یا شپېته کاله مخکې چاپ شوی دی خو دا ارزښت ډېرو ژبو ته ژباړل شوی دی. په همدې خاطر باندې په هغو کال چې چاپ شوی دی د کال تر ټولو ډېر پلورل شوی کتاب دی.
دا کتاب فرقانی صاحب تاسو په څومره وخت کې وژباړه؟
دا خو تقریبا ما په حدود کې یو اته میاشتو کې وژباړله او علت یې هم د دو چې ډېر وخت یې د مانه واخیسته که کتاب د هغه د لحاظ صفحو د لحاظ دومره ډېر نه وه تقریبا یو سل شپېته اویا صفحو کې ټول هغه شوی دی بشپړ شوی دی. خو علت یې د دو چې مانه ډېر وخت واخیسته هغه دا وه چې د طبي اصطلاحات په دو کتاب کې چې استعمال شوي وو اکثره وخت سره زه د ستونزې سره مخ کېدلم چې غوښتل مې هغه مفهوم یې پښتو ژبه کې زر پیدا کړم چې هغه مرواج وي او په طبي ډګر کې هغه پیژندل شوي اصطلاحات وي. نو ځکه مې ځینو ورونو ته چې دو برخه کې تخصص درلوده لکه ډاکټر ابراهیم شینواری چې موږ د موږ ډېر محترم ورور او ګران ورور دی په دې برخه کې وګور سره کومک وکړو، بل ډاکټر عبدالقدیر قادری په دو د اصطلاحاتو په برخه کې دی ما سره کومک وکړو. نو مونږ لږ ډېر وخت واخیسته
د ښاغلي فرقانی ژباړل شوی کتاب انسان ناپیژندل شوی مخلوق په امریکا کې د میشت افغان زبیر زلالی په مالی لګښت په کابل کې چاپ شو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
وړاندې په دې خبرونه کې هم شعر لرو هم لنډه کیسه، خو سمدستي به تاریخ ته مخه کړو. په زابل کې اتل سیمې د تاریخي ابداتو په توګه ثبت شوې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست مسؤلان وایي دا تاریخي سیمې د زابل په لرې پرتو ولسوالیو کې ثبت شوې دي. بلخوا د زابل اوسیدونکي د تاریخي سیمو د ساتنې لپاره د تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو د غصب، تخریب او تاریخي آثارو د قاچاق راپورونه ورکړل شوي دي. تفصیل زما د همکار په راپور کې.
په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست رحمت الله حماد که څه هم په څرګنده توګه د دغه نو سبسو تاریخي سیمو یادونه نه ده کړې، خو وایي دغه تل سیمې د زابل په نوبهار، شملزو، شاجوی او خاکي افغان ولسوالیو کې سبسوي دي. د نوموړي په وینا تازه سبسوي سیمې د هیواد د تیر سوي تاریخ سره مستقیم تړاو لري چې ساتنه او پالنه به یې نوي نسل ته د تیر پاړه د ذهنیت ورکونې تر څنګ د سیلانیانو د ورتګ لپاره هم ګټور وي.
بستان شنپلاسي کوم غړي چې دلته راځي د وزارت څخه هغه بېلابېلو وختونو کې موږ ولسوالیو ته لیږلي دي. د لې چې زموږ په ریاست کې د فرهنګ ګرځندوی عملیات تر چتر لاندې د تاریخي ابداتو مدیریت لرو، دغه کسان مو لیږلي دي مسلکي کسان تر څو د زابل ولایت په مختلفو برخو کې په مختلفو سیمو کې دوی د تاریخي ابداتو څېړنه وکړي، ثبت کړي. نو تر دې دمه موږ پرېلی شوي چې نوي او تازه اتلس دانې تاریخي ابدې یا تاریخي سیمې موږ ثبت کړو.
طالب چارواکي وایي د دې نو سبسو تاریخي ابداتو سره د زابل د تاریخي سیمو شمېر 28 ته ورسېدی. بلخوا د زابل اوسیدونکي احمد الله او جمعه خان د تاریخي سیمو د ساتنې لپاره د تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
په دې کې باید زیاته هڅه وشي تاریخي آثار او سیمې وساتل شي، ځکه دا د هیواد لپاره او زموږ د نسل د نسلونو لپاره د نورو مراجعینو لپاره د بهرنیو سیلانیانو لپاره خورا ارزښت من ثابتیش
باید دې د خپل سیمې وساتې ځکه دلته کومر ته وګورې دلته خارجان مراته د امر کوي وطن په دې عمر سي جوړې ځای په سیاحت باندې جوړېږي چې هند راځي عمر سره هغه سرمایم ډېرې خلک هم د بل ځای څخه راځي دغه دا ولایت یا دغه سیمې ارزښت ورسره زیاتېږي.
په زابل کې طالب چارواکي په داسې حال کې د اتلس نوو تاریخي سیمو د ثبت خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو د غصب، تخریب او تاریخي آثارو د قاچاق راپورونه ورکول سوي دي. د زابل بالاحصار او په دغه ولایت کې د میرویس نیکه کلا هغه مهمې تاریخي آبدې دي چې د نه پاملرنې له امله یې ځینې برخې ویجاړې سوي او ورځ تر بلې د تخریب له ګواښ سره مخامخ کیږي.
په زابل کې اتلس سیمې د تاریخي سیمو په توګه رسمن ثبت شوې، خو په دې ولایت کې لا هم د تاریخي آثارو د قاچاق هڅې روانې دي. په روسیو کې د زابل د کلتور او ګرځندوی عامر عبدالولي بشرمل اسدی راډیو ته له قاچاقوړونکو څخه د دوو مجسمو د نیولو خبر ورکړ.
د بودایي دورې پورې تړاو لري ځکه مجسمې یا پوت جوړونه تر هغه وخته په افغانستان کې شتون درلوده په نور وختو کې نه وه. نو الحمدلله د شاجوی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو د لورې څخه د شخصي خلکو څخه نیول شوي د هغوی قاچاق کولو او د دې سودا شوي ول بیا قاچاق مخه نیول شوي ده. تر خپل امنیه قانوني پورې سولې دغه څخه موږ همغږي باندې ځینې راوړي چې تسلیم کړي.
په زابل کې یو ملي او یو شخصي موزیم شته. بل لور ته په لوګر کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د دې ولایت د لرغونو سیمو د لیدو لپاره په روسیو کې د یو شمېر بهرنیو هیوادو اتباع هم ورغلي دي. زما همکار سلطان محمد سرور د لوګر د اطلاعات فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم د مرکې په پیل کې پوښتلی چې هغه کومې ځانګړې سیمې دي چې سیلانیان یې لیدو ته ورمات شوي دي.
محمد عارف ولسوالی کې سرخاب سیمه ده. یا تاریخي آبدې دي چې کومه نقاشي شوي دي. تاریخي د عباس یسف کې ولسوالی کې مولانا صاحب سیمه ده. پوخي ولسوالی کې د اپتک سیمه ده. دغه سیمه په خروار ولسوالی کې کومه تاریخي سیمه چې د کاتر کور ده. مرکز کې کومه وایي کاتر کور چې موږ سوخت مخې تثبیت کړی ده. او دغه سیمه د برکې بار ولسوالی کې د تختې جم شې چې ده. اول د کومه تاریخي بستاني سیمه چې ده. موږ دا چې نور هم چې مورې وې علاقې ستې چې داخلي او خارجي سرلن راځي دي. مننه
رئیس. تاسو څنګه پیګی چې مثلا شمیر د سیلانیانو چې خارج نه درځي یا له داخله درځي لوګر ته زیات شوی، تاسو په دغه سیمه باندې ټیکټ لګولای که څنګه؟ چا
نه ټیکټ نه لګیدل، خو موږ راځي کله دوی راځي سیمه ته یو لري صاحب باندې راځي تر راځي به جنو په اجازه باندې یو مکتوب تاسو سره دیږي ار اساس یې لوګر ته راځي دي سر پر هندي اجازه نه دوی سره دی ورته کې نه تر نشي تلای نو دا ته مونته درکې چې خلک یې کمره دي زیات راځي.
آیا ویلی څو چې په داخلي سیلانیانو د کوم سیمو زیات خلک درغلي او خارجي سیلانیان د کوم هیوادونو؟
داخلي هم د نږدې ولایتونو کابل او راشي شاخونو ولایتونو دي. نو هتا دي کندهار دي نن خلک کمره راځي چې اوسني دي کابل خاطر راغلي دي. هغه خلک چې راځو ته نه راغلي ولایتونو کې ولایتونو کې لري ولایتونو کې مومن کې د نږدې ولایتونو خلک راځي. په خارجي اتباعو کې بیا خارجي خلک زیات راځي دي. نن خلک دي چې د روسیې ځینې خلک هلته مترغلي دي. او چې نور هیوادونو ستا دي لکه لندن خلک راځي، جرمن خلک راځي، مله هیوادو غره دي راځي. نور داسې متفارقه راځي خدای هیوادونو شمه بیا نور تجارت راځي.
بل پښتانه مې دا رئیس صاحب چې دغه سیلانیان خصوصا خارجان کده سیا داخلان څه سهولتونه ورته لري؟ تاسو د اسوګن لپاره هوټلونه لري کني لري؟
نه هم دغه هوټلونه په باسه کې زمرغه نه دي. د سهولتونه دي جاسوي خودم راځي چې لوګر کابل ته نږدې ولایت دی. روزمره راځي هر شهره چې سره خپل مکتوبې ما سوري جرا چې سره کو سماجګر پر دوی خپل سیمه ګوري دیدن کوي دي. دنه دا سیمه چې دوی بشپ کابل ته وړي سهار دته بیا راځي کله چې دوی په ورځ کې خپل کار سره څنګه رسیدي. او خورا هم لوګر کې غوړي دي د دوباش ته پر ورځ کې اوسېدو لپاره یو ټولونو د شنور داسې د اوسېدو ځنه کې مهاسوي وشه کوم سره دې پاکم کار وکړ تر څو دې کې سپي وسیږي ماش په لوګر کې وځي.
ورسته پښتنه دا چې ځینې سیمې د تاریخي یا لرغونو آثارو بسنی آثارو د محافظت په حق له اندښنې دي، خصوصا د مس عینک. د دغو سیمو د محافظت لپاره تاسو څومره هلې ځلې کړي یا څومره مطمئن چې ساتل کیږي؟
مونږ په لابل له ورځې نه شکر اسلامي مراد راغلی دا سیمه چې مونږ ولسوالۍ کې چې کوم دي امنیت قوماندانان چې کوم لري دا مجران دي او دغه سیمه قوماندانان دي داسې شبارات کوم جرا چې دي نو سره موږ ورو وخت وخت باندې مجلسونه هم کوو د ویشه په منځ ادا کوو چې چې موږ د زوته په لاس او نوري هغه قانې کیندلې نو کېبل داسې نو موږ تکان نه ډاډه ما کړی دی ولسم سره همکار په دې وخت کې او مثاله کې موږ اوس تقریبا څلګونو تن اسکر لرو ته مخاطبین لرو هیڅ قسم تشویش موجود نه ده او لا هم لکه سره څه پوهی چې شکایت مونږ نه درغلی چې په یو تاریخي سیمه کې دا چې بستاني سیمه کې چې الله سبحانه کړی بیا بل داسې یو مشکل موجود دی نو کامل اطمینان ده موږ به نیمه برخه کې مطمئن یو.
په لوګر کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس رفیع الله سمی.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
وړاندې د فیصل ځلاند لنډ کیسه لرو خو مخکې تر دې د محدثه سندرې شعر د دې په شخ کې
سینه سوی گرزوم د عشق پر هره تر کوسی ملکور در پدره تو بایللی مینی یاد خدای دی مڑکا سره لمبه وینن می پور د سویل سره تل دی دغسی زموک سترگو که ووسی پری دی نوزی دی غرور لدی کمره تا پا غم لڑل شون دکلی خندانی زار دی خکول یاد خنده لدی هنره دغ زمکه و اسمان با می خلاف سی که دی زان پاڑا وکڑم خبره زله هیچ چاگیله نکه و مماتا هر سخت در اپی خل باوره اوس حیرانه ی مغم پو چه غلط کرم نه نشخون را کوی و نسندره
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو او آزادی رادیو ویب پانه کې اوریدل شي. د لالا پونوم د فیصل ځلاند کیسه د دوی په شخ.
د میز له ټک ټک سره مې سترګې رڼې کړې، لکه سړی چې په خوب کې راپورته شي. څه مې نه لیدل، خپل سترګو مې زور راوست. ده ته مې پام شو، په ټوخي کې یې غږ ورک و، لکه چرګ چې حلال کړی یوازې بدن یې خوځېده. خدای خبر چې څومره وارخطا شوم. خپل کټ مې لاندې راټوپ کړل، دی مې راپورته کړ. په خوله یې سپین زګ ولاړ و، رنګ یې لکه زندی کړی دی چې وي سپین او تور اوښته و. خپل ځای کې مې راسم کړ، پیاله مې ورډکه کړه، د چایو رنګ اوښتی و. یو غړپ یې وکړ، بېرته یې راته ونیوه، لکه چې په طبیعت یې نه و برابر. دا مې دوهمه ورځ ده چې په روغتون کې ورسره تېروم. د الکول او درملو بوی له باروتو کم نه دی، نه مې خوراک ته پرېږدي او نه آرام ته. کله مې له ډېرې غوسې سر راباندې وګرځي چې دا پردی بوډا څه په بلا وهې، ګاونډی د دی نو څه پلار خو دې نه شو، بېرته وله حوله ووایم. لکه ځان ته چې قناعت ورکوم، له ځان سره وایم اوبه لري چې زامن یې وای ولا که یې تا ته احتیاج کړی وای. په دې خبره مې لږ زړه راسپک شي، د ده څېره هم زور نه راکوي. په ذهن کې راتېرېږي څه وکړي، بیچاره مجبور دی، یې د لورګانې خو یې نه شي ورسره بستر کېدای. زه په همدې سوچونو کې تللی وم، د مې په اوږه لاس راکېښود، له یې وخوځېده. راسره په عذاب مې کړې، سر مې دینه په بڼه ورته وخوځاوه. ده په خپله څو تاره سپینه ږیره کې ګوتې تېرې کړې، د اتاق چت ته یې وکتل. ځواني جارشم، نوم یې جارشم. ما ځان کون پرې واچوه، ستړی او بې خوبه وم. له وسې مې نه کېدل چې بنډار ورسره وکړم. هسې هم ټولې خبرې تکراری وې، یا به یې د زوی او پلار نقل کوه، یا به یې د ځوانۍ ارمانونه کول. سر مې ښکته نیولی و، د خپلې خبرې پسې اوږدې کړې. که په ځوانۍ کې لوی کارونه وکړو، په زړتوب کې به دا ارمان نه راځي چې کاشکې بیا ځوان شوی وای. دا خبره یې لکه د ټوپک مرمۍ به در باندې ولګېده، لکه ما چې پر غوږ وهي. یو ځل مې غوښتل ورته ووایم چې له دې بل لوی کار شته چې له پردي بوډا سره شپه په ویښه تېروې او اوتې به اوتې زغمې. بېرته مې خپله خبره راونیوه، د باندې ووتم. یخ و، د روغتون په انګړ کې څوک نه تر سترګو کېدل. موبایل مې وکاته د دې کور له شمیرې څو زنګونه راغلي وو. زنګ مې ور وکړ، ځوان نجلۍ غږ راغی: هلو لالا جانه. لالا دې اوس ښه دی، سمسور یم. دې وخندل: ته مې مطلب وې، پلار جان ته خو ابا وایو. له ځان سره خجالت شوم، خپله خبره پښیماني راغله. په خندا مې ور غبرګه کړه: زه هم ګنګس یم جان، تاسو ډېر په زحمت شوی، پروا نه لري، حق راباندې لري. ابا اوس څنګه دی؟ بیخی ښه دی، توخی هم مخ پوره کېدو دی. ښه، شکر. لږ وروسته زه او مور هم درځو. موبایل بند شو. فکر مې وکړ زه له کومې خوا لالا شوم، دا نجلۍ بیا څوک وه؟ د ده مشرې لور خو سمسور ورور بللم. د دو نورو یاد ته نه راځي چې کوم نوم یې راته اخیست. په ذهن کې راوګرځېدل، کشری به یې وه، لکه سړی چې په خپله خبره خوښ شي. ناڅاپي مې له خولې راووتل: کاشکې هغه وي. ساعت ته مې وکتل، او کمې شپږ وې. له مخامخ دهلېزه یوه نر سره ووته، په موبایل کې یې خبرې کولې. ما ته یې پام نه و. بېرته ننوتم، ور مې ورو خلاص کړ. د ده سترګې پټې وې، پر هاره یې خود. خپل کټ ته وختم، اوږد وغځېدم. داسې احساس مې کوه لکه د چا انتظار چې کوم. ناراحتي مې ورکه شوه. اوس د الکولو بوی او د ده خرهاری هم بد نه راباندې لګېده.
د افغانستان د اخیري پاچا محمد ظاهر شاه لخوا د نورستان د کامډیش ولسوالۍ اړوند د کمو په سیمه کې د جوړ شوي بڼ ودانۍ د ړنګېدو او په بشپړ ډول د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ ده. دا بڼ او ودانۍ په 1343 لمریز کال کې جوړه شوې چې هر کال به پاچا، د هغه د کورنۍ غړي، یو شمېر چارواکي او کله کله به ورسره بهرني مېلمانه هم ورتلل، او هلته به یې د غرڅانو او نورو غرنیو څارویو ښکار کاوه. د کمو بڼ یو ځل روسانو بمبار کړی وو، او بیا له امریکایانو سره په جګړو کې سوځول شوی وو، چې اوس یې لوګي وهلي دیوالونه لا هم ولاړ دي. د سیمې خلک د دې باغ رغول غواړي. روح الله انوري راپور لري.
د نورستان په ختیځ کامډیش ولسوالۍ کې د غره پاړه او د خوړ په خوا کې د څیړۍ او زیتونو د ګڼ ځنګل په منځ کې د افغانستان پخوانی پاچا ظاهر شاه یو بڼ جوړ کړی او پکې یو ښکلې ودانۍ هم آباده کړې وه. هغه مهال یې له رنګارنګ ګلانو معطرې وږمې خورېدلې. په ونو کې بېلابېلو الوتونکو ځالې جوړې کړې وې، او زړه راښکونکو نغمو یې فضا نوره هم رنګینه کړې وه. شاه به هر کال دلته د سیاحت او ښکار لپاره راتللو، او راتګ سره به یې ځایي اوسېدونکي زیات خوښ وو. دېره به یې ګرمه وه. هره ورځ به ورته په لسګونه قومي مشران او ځوانان د لیدلو او خدمت لپاره راتلل. په بڼه ودانۍ کې به د شاه کورنۍ ساتونکي، بهرني سیلانیان او د هغه د ښکار ملګري راټولول. خو له کومې ورځې چې په افغانستان کې جنګونه پیل شوي، دا ښکلې بڼ ودانۍ چې یو وخت د شاه د خوښۍ او د میزې وو، د جګړو په یو سنګر بدله شوې وه. چا یې د ساتنې لپاره جګړه کوله، او چا یې د نیولو او ویجاړولو په خاطر په بمونو او ګولۍ ویشتله. چې په دې کشمکش کې دوه ځلې ړنګه شوې او شین بڼې د باروتو په لمبو سوځېدلې دي. اوس هم پکې ولاړې سوځېدلې ونې، بوټي او پلوګیو تور شوي دیوالونه پرې د تیرو شوو تیریو او ناخوالو ګواهي ورکوي. د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت راته وویل، د جګړې یوې خوا هم د هیواد د نورو برخو په څیر په دې شاهي بڼه ودانۍ رحم نه دی کړی.
دا تاریخي ودانۍ یو ځل د روسانو د یرغل په وخت کې تخریب شوه، بیا وروسته د افغانیت په نوم باندې یو خیریه موسسه ده دوباره آباده کړه، تقریبا په پخواني شکل سره، او تر 2009 کال پورې دا ودانۍ په خپل ځای وه. چې بیا په 2009 هم کال نه وروسته امریکایانو او د مجاهدینو د جګړو په نتیجه کې د ودانۍ دوباره تخریب شوې ده، کاملا د منځه تللې ده. یو باغ هم وو چې د چارمغزو، انارو او د مڼو ونې پکې وې، چې دا اوس کاملا تخریب دي.
دا بڼ او ودانۍ په شاوخوا تجربه ځمکه کې د پخوانی شاه ظاهر شاه لخوا په 1343 لمریز کال کې آباده شوې ده، چې د سیمې د اوسېدونکو په وینا یاد ځمکه شاه په خپلو پیسو اخستی او بیا یې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د توریزم ریاست ته سپارلې ده. انجینر محمد عیسی وحدت او نور دورستانیان له اوسنیو چارواکو او مرستندوی دارو د کمو یا شاهي بڼه ودانۍ رغولو غوښتنه کوي.
مونږ نورستانیان یو ځل بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغې تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس په کار شي.
په نورستان کې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د کمو تاریخي ودانۍ او بڼ بیا ورغوي. په یاد ولایت کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان آزادی رادیو ته وویل
چې هغوی له جملې یو هم په ختیځ نورستان کامدیش ولسوالۍ کې شاهي باغ، شاهي قلعه یا هم د کمو باغ دی. یاد سیمه خپله هم قدرتي ښکلا لري، خو په ځانګړي ډول یاد باغ چې دلته وجود لري د سیمې ښکلا یې څو چنده زیاته کړې ده. د دغه تاریخي شاهي باغ او ورته نور تاریخي ځایونو د بیا رغونې برخه کې مو خپل هلې ځلې کړې دي. مرکز سره مو وخت په وخت دغه موضوع شریک کړې ده او لګیا یو تر څو یادې سیمې او تاریخي ځایونه اولا دولت سره ثبت شي او بیا دویم قدم کې ورغول شي.
په نورستان کې د کمو باغ په څیر نور زیات تاریخي ځایونه شتون لري چې نه تر اوسه د افغانستان په تاریخي آثارو او ابداتو کې ثبت شوي او نه هم د ساتنې او بیا رغولو ته کوم پام شوی چې له امله یې ډېری د لمنځه تللو ګواښ سره مخ دي.
له همدې راپور سره دا راډیوي مجله راغونډوو. زحمت شي بر لتاسو اجازه اخلم. شدی